په پېښور کې د ورځې درې بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی په سواد کې د استکونکو د ډرایور د وشنې پر ضد مظاهره دوام لري. په بلوچستان کې د ګرانې ضد مظاهرې شوي او د امریکا ولسمشر د روس په وړاندې لکیف سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په سواد کې د استکونکو د یو ډرایور تر وشل کېدو وروسته د امن لپاره مظاهره روانه ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې مظاهره کې استکونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون ګڼو خلکو برخه اخیستې ده. د سواد د مدني او سیاسي فعالانو د اتحادي مشر ثواب خان مشال ریډیو ته ویل چې د سواد لوی لارې د احتجاج په توګه بندې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې له حکومت غواړي چې تراګریزې حملې دې د شخصي بدیو په نامه نه تیروي او د سواد خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. پرون په سواد کې یو وسلوال سکول ته د زده کوونکو په وړون کې یو ګاډي داسې وکړي او پکې یو ډرایور وشه. د سواد پولیسو مشر زاید نواز مشال ریډیو ته ویلي داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور او د تراګرې کوم عنصر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د منګورې د پولیسو مشر باچا حضرت بیا مظاهره چانو ته ویلي چې د پیښې اف آی آر درج شوی او ډاډ یې ورکړی چې په مقدمه کې به انصاف کیږي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادي مشر خان زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې لوجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري.
څنګه خو زه مش د مخه 15000 شیخ 15000 تور حکومت زمي دغه طالبات چې مش په خوای ډیمانډو چې د سونو سره ګراني چې دغه تنخوا به بڑھاوي. اوس د مش سره نیمه نیمه تنخوا کاټ کړل د سیلاب خو موږ زم راغلي.
د بلوچستان حکومت د مزدورانو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی و. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارزه ملالہ یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برتانیا کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده. نوموړی بازر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. تمه کیږي چې هغه به د سیلاب ځپلو سره د امداد لپاره د خپلې خیریه ادارې ملالہ فنډ لخوا د ځینو مرستو اعلان هم وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي چې 0.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته ضرورت لري. د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شری رحمان پرون پارلیمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت ویل چې که څه هم حکومت د بینظیر انکم سپورټ له لارې په سیلاب ځپلو او یا ارب روپۍ ویشلې دي، خو لا هم په میلیونونو خلک خوړو ته اړتیا لري. په پېښور کې د پرایمري سکولونو استادان له حکومت سره جوړجاړي ته رسیدلي او پر لت یې ختم کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 10مه په ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادي یوه کمیټي جوړه شوې چې په سلويختو ورځو کې بعد احتجاجیانو غوښتنې پوره کوي. د استادانو د اکتوبر له 6مې څخه د تنخواګانو زیاتېدو په نوکریانو کې د ترقیانو ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی و. د استادانو اتحادي مشر مجیب الرحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت په وعدو عمل ونه کړي نو بیا به مظاهرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګیوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ګیوتریش نن د جینکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جینکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګیوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د جینکو د محرومولو زیان نه یوازې جینکو بلکې ټول افغانستان ته رسیږي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته د هیواد په زیاتره برخو کې له 6م ټولګي پورته د جینکو په تعلیم باندې لګولي، خو وایي چې په دې اړه په یو پلان کار روان دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي. ولسمشر بایدن دا ژمنه هم کړې چې له روسیې سره به دا غسل لپاره حساب هم کوي چې د په وینا جنګي جرمونه او ظلمونه دي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې ولسمشر بایدن له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف په ګډون د اوکراین په بېلابېلو برخو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه او په دې ناروا بریدونو کې لوشل شو او زخمی شو کورنۍ او سره خفګان څرګند کړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس یو وار بیا ورزو سوات ته نیاز احمد خان سره په ټلیفون دی. نیاز خان که زموږ اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې دغلته دوه بجې جلسه پیلې ده اوس خدا دې پنځه شپږ منټه پاسه درې بجې دي نو جلسه ګنې پیل شوې په سوات کې د منګوري په نشاط چوک کې چې د امن لپاره ده سیاسي ګوندونه هم پکې دي د سیمې مدني فعالان هم پکې دي زده کوونکي تاسو ویل چې هغوی هم ګڼ شمېر کې راغلي دي نو څومره خلک دي دغلته دا وخت او جلسه شروع ده ویناګانې مشران ورته کوي؟
بالکل باچاجی تاسو کا آواز هم اورئ بیک گراؤنڈ کے دو وقت کے پا ملورا نشاط کے لوئے جلسہ دا و بدل جلسہ کے پا ضرور خلق تھی یعنی جب ملورا نشاط چور کی کم سنور لر رہا اگر دو کم ملہ بند دا خلق دا رہے نا دے نڈک دے اخیر پوری سے دینا انسانان پا نظر رازی اور دیکھ جلے نا وقت لکھ ساتا مخ کے دا پسپنگ ہو رہے گردنگ مشار منتر پشتین ہم جرلے تر رسے سر رہے عوامی نشتر دو مشاران جی جگہ لکے دا پاکستان پی پل پاسے دا پاکستان ملیون دا پاکستان ملیون دا پاکستان مشاران مدنی پا آلانو تعلیم اداروں مشران بھی آدھے وقت کے دنوں چلتے کم خلق وہاں انتہائی جذباتی مناظر دی خلق دیر نارے وہی امن دا پارا مستقل امن دا پارا آدھے وقت کے دنوں ہم مشتاق اگر رو رسے تو اغم جلوس کا شکل کے بس بڑا نارے آؤ رہی اغم رو رسے تو پنڈال تھا حکومت کا بدی خلکو ویرا دادا چې دا یو ځل بیا په خلاص کې امن خرابول دي تعلیمي ادارې بندول دي ځکه چې دا دغه په ټول غاړې چې دا په لحظو دا یې غمړې چې کم څه پرون د ټول ډرایور پای کې مړ او په غریبا کې دا یې مړ او سم چې دا خلکو په غریبا کې فروډ خو دې ده او احتجاج کوي او بل کا چې دا ګونې ګور نشاط چې راځي مشو دي او ډیر زیاته ګڼه دا او خلک چې نه را ډیر زیاته
سید ډیر مننه نیاز احمد خان او لسوات لمنګوري مونږ ته رپورټ راکو دغلته یو احتجاجي جلسه روانه ده بلا بل سیاسی گندون مشران ورته تللی دی د پی ٹی ایم مشر منظور پختن هم رسیدلی دی او د دې ترڅنګ چې کوم پرون یو د سکول پر گاڑی د ماشومانو د سکول پر گاڑی بریج شو د هغه ډرایور وجل شو د ګولی باغ د چار باغ د ګولی باغ کلی نو دا کلی خلکو هغه مړې لا هم په سړکی خې د احتجاج په توګه نو په دې حواله چې څنګه څنګه خبره مختزی موږ تاسو ته معلومات درکو د عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی او تحریک انصاف ګوند مشر دی د دې هیواد پر استخباراتي ادارو نیوکې کړي دي هغوی باندې تور لګولې چې د په کور او دفتر کې په پټه د خبرې ثبت کړي دي نوموړي زیاته کړې د دې غږیزو ټوټو یا آډیو لیکس پر ضد به د عدالت تزي د عمران خان د دې خبرې په ځواب کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي د خپلې وزیر اعظم پر مهال عمران خان د ملک د استخباراتي ادارو لخوا د ټلیفوني خبرو د ثبت موضوع دفاع کړی و د چارو ځینی پوهان وایي د لړپوړو چارواکو خبرې د ویلي اجازه پرته ثبتول او رسته بیا د سیاسي ګټو لپاره کول کارول جمهوریت دارو او پټوله کې حکومتي نظام ته تاوان رسوي. د شانواز ترګزی رپورټ ورو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به د آډیو لیکس په ضد عدالت تزي نوموړی زیاتوي چې استخباراتي ادارو د دوی ټلیفونونه کورونه او دفترونه هم ټیپ کول تر دې چې نوکران هم ورته په باید اخستو کوشش کړیو. دی وای زه د دې خپلو جنسیانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو اوس صرف دا کار پاتې دی چې د خپلو خلکو جاسوسي وکړي. آیا ستاسو اوس دا کار پاتې دی چې دا ماته وړې وکړي چې څوک به راولو څوک به غورځو؟ آیا د دې ملک فکر د سره شته دی او کنه؟ پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لسمه پنډه کې د خپل ګوند کارکونکو ته پوینا کې دا هم ویل دي د دې خبرې د سپیناوي د پاره عدالت ته چې معلومه شي د دوی ټلیفون نه څوک ټیپ کوي او ذمہواري څوک دي او بلدا چې دا څوک دي چې د دوی غوګونه لیک او یې خوروي. نو موږ زیاته کړی دا د هغه ټولو خلکو ته ویل غواړي چې کوم ټلیفون نه ټیپ کوي او د دې ګوند کارکونکو ته دړکی هم ورکوي چې تاسو خپل ځانونه بدناموي. پاکستان کې د ټلیفون ټیپ کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د رپورټونو سره سم 1996 کال کې د هغه وخت سپریم کورٹ چیف جسټس سجاد علی شاه په دې خبره هم یو از خود نوټس اخستیو چې د نوموړي ټلیفون استخباراتي ادارو ټیپ کاوه. تجزیه کاران وای د ملک سلامتی لپاره د یو چا ټلیفون ټیپ کول کومه بده خبره نه ده، خو که بیا داسې وي چې ټیپ کوونکی د خپلو ګټو لپاره او د مخالفینو د غورځولو لپاره کوي، نو د دې سره ملکی سلامتی هم په خطر کې وي او جمهوریت ته هم نقصان جوړیږي. طارق افاق د پیښور خبریال او سیاسي تجزیه کار دی. مشال ریډیو ته وای تر دې خدا نه ده معلومه چې آډیو لیکس یا غوونه خریدو والا معاملہ د استخباراتي ادارو لخوا جوړه شوی او یا که د کوم بل چا لخوا، خو تیر وختونو کې داسې کارونه یوازې استخباراتي ادارو کړی دي.
نو په دې آډیو ټیپ سی کنده دا رنګ ریکارډ کیږي او عوام تر مخې تر راځي، نو تدې خلق د خلک ویکسپوز کیږي. یقینا په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې را د دې بنیادی مقصد هم دغه دی چې را زمونږ د جمهوریت اقدار چې کوم دي دا کمزوري کې زمونږ د جمهوریت چې کوم سیاسي شخصیات دي دا بدنام کې زمونږ د کوم جمهوریت سیستم دی دې ته نقصان ورسوي. او په دې کې چې کده یو خبره بلم ده چې د آډیو ټیپس چې کوم دی کنه هغه چې کوم د زمونږ د سیاستدانانو هغه قول او فعل تضاد دي نو هغه مخې ته راځي.
د عمران خان لخوا په خفیه دارو د ټلیفون نو ټیپولو د تور ورسو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز هم خپل غبرګون ښودلې. د ټویټر د لارې د اکتوبر په لسمه لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم نو د خپلو مخالفینو خبرې کاډول په دې جایزه ګرځول چې دا خو د استخباراتي ادارو کار دی. نو مریم نواز پوښتنه هم کړې ده چې په تیر وختونو کې ریکارډینګ حلالو نو اوس حرام څنګه شو؟ پاکستان کې دا څو ورځې کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د کابینې د وزیرانو او همداشان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د ګوند پلویانو یا حکومتي چارواکو ترمنځ مبینه غږونه په سوشل میډیا خورېدل شروع شوي. تر اوسه د دې خبرې معلومات هیڅ یو چا هم نه دي کړي چې ګنې دغه ریکارډ شوي غږونه څوک خوروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې خپل احتجاج ختم کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د اتحادیې مشرانو حکومت سره بیګا تر کامیاب مذاکرات وروسته د اعلان کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې استادانو احتجاج ختم کړی او دا چې د هغوی د غوښتنو د جاج او د پوره کولو لپاره د یو لایح عمل جوړولو لپاره دغه چارې دغه کار یوې کمیټې ته سپارل شوی دی. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
په پیښور کې په احتجاج ناست ابتدایي سکولونو د استادانو او د تعلیم د ادارې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د ادارې ویان فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د استادانو او د دوی ترمنځ مذاکرات شو. دا مذاکرات وروسته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د استادانو د غوښتنو په اړه به نه رکنی کمیټه جوړوي چې پکې به درې کسان د استادانو د اتحادیې او شپږ د تعلیم د محکمې وي. دا نوموړي تر مخه کمیټه به په سلوي خرجو کې دننه د غوښتنو د حل کولو پابند وي. د ابتدایي سکولونو د استادانو د اتحادیې جنرل سیکرټري مجیب خان په وینا چې د تعلیم محکمې غوښتنې ومنلې او خپل احتجاج یې ختم کړو او سکولونه به د نن نه خلاص کړي شي.
زمونږ چې د حکومت سره کومه معاهده شوې ده هغه معاهده به په تحریري شکل کې نن مونږ ته به هغه معاهده میلاو شي. زمونږ چې کوم گرفتار ملګري دي د هغو رهایي ده، په چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړی وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده دنده به زمون دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکړي. کچل ته حکومت ته دې معاهده پاسداري ونکړه نو مونږ به بیا آئنده لای عمل د صوبای قائدینو په وینا باندې د هغه تیاری کوو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي سکولونو استادانو د اکتوبر په 6 د اپګریډیشن د پنشن اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی او د صوبې ټول ابتدایي سرکاري سکولونه یې بند کړی. د احتجاج دوران په 214 استادانو باندې سرکاري املاکو ته د نقصان رسولو اف آی آر درج شوی وي چې پکې 11 کسان گرفتار کړل شوي. د مذاکراتو وروسته د استادانو د اتحادیې جنرل سیکرټري مجیب خان په وینا چې نن به ورته د مذاکراتو معاهده په تحریري توګه ملو شي او د فیصلې تر مخه د هغوی د ملګرو استادانو خلاف مقدمه به واپس واغستې شي او گرفتار استادان به هم را خلاص کړي شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په 2009 زیږدیز کال کې د طالب وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه ړنګ شوي ول چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو کورونو مالکانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د اغېزمنې کورنۍ د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د ړنګو کورونو سروې بشپړ شوي، رپورټ یې صوبایي حکومت ته لیږلې، خو دوی تلا هم خلکو سره د مرستې چې کومې پیسې دي هغه نه دي ترلاسه شوي. زمونږ خبریال اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان پوځ له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رای نجات په نوم عملیات کښې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړې نه دو. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کښې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده، خو لیا حکومت دا پیسې خبریال سعود الرحمان پدغی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان سے جکیم آپریشن رائٹ نجات نہ بات کورینا ڈانگ شوی دی بیغه در سروے جکیم عمل و زرینا کورینا ولی کل عمل ویس بانچوائی مکمل کل کتا پیسے نہ ملا وی جی کورے ولا چدی کورینا تے جوڑ کو دے دغ واجنا علاقہ ش جکیم بودی دو عمل وی لوڑ دای جکا چے علاقے موسم سخت وختری مشکل پدې چې کور چات نه وي ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکن نه دو چې واه وشي په چار دو چې کین کورینا سروې حکومت لیکلې دو چې په زر نظر خال کې دا چې کینا د پیسې ورکو چې دای دې په دا کور باندې چار چوک غوړي یعنی چې د جوړاول چار تشيري کو.
د سویلي وزیرستان او سې دین کې د ړنګ کورونو معاوضه غوښتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې ته کښې او وی وویل.
مونږ چې کم اکتوبر 2020 نه د 125 کلو CLC پی سروے سٹارٹ کړي وا هغه کې 120 خو شاکلی کمپلیټ شوی دی دغه سروے شوی دی 15 کلی میکسیمم دا سیدی چې دغه سروے لا پاتې دی هغه هم ان شاء الله پلان کو او امید دی چې د هفته لس ورځو کې چې کم دی مونږ پاره باندې کار کوو لکه اوبه هم سٹارټ شي او باقی چې کوم سروے شوی دا دغه فارمونه دلته چې کوم په ډیسټریکټ لیول باندې کم کاری ڈی ای سیز هغه هم کړی دی سائن کړی دی آرمی هم سائن کړی زموږ چې کوم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن طرف نه سیگنیچر هم شوی دی او مونږ منټس تیار کړی په خبر لمړي دی دي اوس چې کله خیر سره پیج وایز ریلیز زوشي د پېښور نه نو مونږ ته چې څنګه چیک ملو شي مونږ به اکورډینګلی چې دا چا چا چیکونه مونږ ته ریسیو شوی او ان شاء الله ډیسټریبیوشن به اکورډینګلی سٹارټ کو. اوس پورې 47,000 پلس یعنی 48,000 سره نږدې زمونږ چیکس راغلي دي او هغه مونږ تقسیم کړی دي.
د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو په مطابق حکومت بعد مکمل ړنګ کور مالک تا سالور لاکا او جزوی یعنی مړنګ کور مالک تا او 1,65,000 روپۍ ورکوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د کورمی شیاو سنی وګړو په یو شریکه احتجاجي غونډه کې ویلي حکومت دې په دې ضلعه کې د خلکو ترمنځ جنجال جوړونکي مسائل زر حل کړي. دوی د ځمکو پر سر د مخ پر زیاتېدونکو لانجو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په اوږدو دښمنیو بدلېدای شي نو ځکه حکومت باید د دې د حل غم وخوري. په کورمه کې د شیا سنی وګړو ترمنځ په تېرو وختونو کې په بېلابېلو مسلو نښتې شوي دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په پاړه چنار کې د ګلپوره شیا سنی مشرانو او خلکو په ګډه د ځمکو شخړو حل د نه راوستلو خلاف احتجاجي غونډه کړې ده. د شیعهګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیه مشر عنایت الله توري وایي په سیمه کې د ځمکو پر سر څو وارې خونړي جنګونه وشول، خو بیا هم د شخړو حل نه دی راوستل شوی. عنایت زیاتوي په یاد معامله کې د واکدارانو عدم توجه د علاقې امن په خطر کې اچولی چې پر دغه رویې دوی غلي نشي پاتې کېدی.
دا کومونن دي تر ټول څه مو باندې دا څه کوو کسا یاد وسات ال ډي سي زته تا د خټېش نه د سیایم څه دالته نن کوم خلق نوز دي اې دي په لاس کسون به کایتوي مو مصالح حل نکړي دا به ته دوتر کې نوز دي.
په کورما کې 2020م او بیا 2020م هغه کالونه دي چې په گزمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه خنړی لنجه او جګړې تر ټولو زیات شوي. کڅه هم په 2020م کې د تیر کال په مقابل جنگونه کم شوي. خود پاړچنار ابرار حسین جان وای تر څو چې د زمکو شخړو ته د حل لار نه وي کتل شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي.
ټولې ادارې کوي چې د علاقې به اغنسته مخته ځي چې کله دغه علاقې کې اننا سستینیبل کوهیسیو پیس بلډینګ ولا یو شی موجود وي، یعنی قائم مستقل یو عام دغه علاقې کې نن موجود بیا به مترکه خوشاله هاري وشي سم مخامخ کیږي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي مشر وصل خان خټک مخت خپل دریز را نکړو. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویل د زمکو شخړو حل لپاره په سم ډول کار نه دی شوی. توري زیاتوي په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام تر عملی کې دو پس دا تمه پیدا شوی وه چې یاد مسلې به د حل لار ومومي، خو داسې ونه شول. وفاقي وزیر زیاتوي که لږ څه حکومت کمزوری دی، خو ځایي خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په بایمي رضامندۍ د جرګو په لار راوباسي.
جرګه جوړه کی او داسې یوه طریقه جوړه کی څه هغه باندې مدلی څه په میرټ باندې ښه طریقې سره او خدای او د رسول په لارې روان شي او ښې فیصلې شروع کړي. حکومت نه خیمه دا مطلب دا چې د انتظامیه نه خیمه چې تم یقین نه رسي هغوی څه ښه فیصله وکړي.
کورما یو له هغه قبایلي ضلعو ده چېرته کې تر 30% د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پرت دی. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شوی په امن لوزنامه کې د خبره شوی چې د ځمکو کشاله پر کاغذات مال او یا په روایتو دی حل کړی شي، خو تر اوسه داسې نه دی شوی. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو نن د اکتوبر 11مه د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو مخه ماشومانو نجونو ته ورپېښې ستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنکۍ د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري. دوی په خبره په صوبه کې لا هم تر 13 کالو د کم عمره جنکو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. خو چارواکي ادعا کوي د جنکو د تعلیم ترڅنګ د هغوی د کم عمره ودونو مخنیوي لپاره هم اقدامات پیل کړی دي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملی شي چې په نتیجه کې هغه یو ښه راتلونکی ولري. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختم کړل شي، هغې ته واک ورکړل شي او حقونه عملي شي. یا د اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروری ده. د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. په سواد کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند پاغې کې احساسې کمتري پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې د بوایز نو هغه مونږ
پرائیویٹ سکول ته لګا هغه باندې موږ ښه انویسټمنټ کوو هغه شانتي ګرلز ته بیا موږ فوکس نه ورکو یو ماشوم لکی او هغه خور وهی نو هغه موږ په مینا منه کوو یا موږ هغه ته څه نه وایو خو کله چې یو ماشوم جنه هغه رور باندې گزار کوي یا هغه ته غصه کوي نو لکا بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزونه بیا هغه ماشومان ته قاري
نوموړي زیاتوي چې په اکثر سیمو کې اوسم د جنکو په کم عمرې کې ودونه وشي او لغې د خپل خوخي د ژوند کولو حق وغستل شي په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمرې کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر را جوړېدل یې ارمان وو خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پریوتو
خاندان ریسپانسیبلټی پاره باندې راشي دا هیلث مسلې مخړې راشي دا غي پرګننسي کنسیو شي دا غي وجود هغه شانتینی چې څومره پاره باندې برډن راشي دا غي نه پس هغه ماشوم سمبالول هغه غي نه سیوا ګران خبره شي چې ځکه دا غي خپل آرام نه پرو کېږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہارې صرف یو ماشوم خو نه
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروے ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په 2018 او 2019 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې وادي شوې دي خو بیا د بشري حقوقو مبارزان وایي چې دا شمیرې تر دې هم زیاتې دي د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع د پارلیمانه قانون منسوخ کړي سینیٹ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منزور کړې و خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شو ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندیدو له وجې زیاتره ماشومان کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې په قبایلی سلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغو سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسی
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز زمونږ چې کومه سوسایټي دی یو کلچر باوند سوسایټي ده کنه کاکا ماما ته ډېر مسلې وي چې بس غاټه ده او څو بچو وي بیا بس څه کوم یو خدایو غربت ډېر دی کله چې کور کې پینځه ماشومان وي دوه لکان وي هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس پینځمه پوری وي یا میدان پوری وي دا به کورونو کې کینیو الکان به مخکې مونږ بوزو
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 45 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یو له تعلیمه محروم ده خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بے برخې دي نو له دې سرګندېږي چې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې د جنکو شمیره زیاته ده په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وای چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی خو باید د لړکی نور هم کار وشي
د خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې لای دوه ځلې بمبلاس شوی وو مونږ آی ډی پی شو او ډیر ستونزو سره مونږ مخامخ خو بیا هم خپل سټرګل او دا جاری ساتلو پکار دی چې دا ورځ مونږ صرف سیلیبریٹ کوم نه ور سره وشه چې کوم د جنکو یا د کوم ماشومانو
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبای اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو کمیونټي سکولونو جوړولو په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته و نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز اډوکیشن ته ډیډیکیټ کړي لنګ ایریاز دین چې کوم کې ته چې نو کوشر لګ زیاته اوټ اف سکول و نو هغه ځکه موږ سټایپند ورکول شروع کړی دی او مطلب هغه تقریبا 1500-2000 پورې هغه سټایپند ورکړی کی دې سره سره د سې ایریاز چې کوم سي کې سرکاري سکولونه نشته دا نو هغه کې د کمیونټي سکولز انګیج کړی دی
د 2019 کال د دسمبر په 19 ملګرو ملتونو پریکړه کړې و چې هر کال با د اکتوبر 19 د ماشومانو جنکو نړیوالې ورځې په توګه مانسي چې دا شان دغه حقونه ورته ورپیښې ننګونې رامخې تکړل شي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو د اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبرونو مهم هغه ترته اورو ما د خیبر پښتونخوا په سواد کې پرون د سکول د ماشومانو د وګاړي د ډرایور تر وجل کې دوه ورسته نن په منګوره کې یو احتجاجی مظاهره کیږي د مشال لړیو خبريال وایي چې په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران همدارز مدني فعالان او زده کون کی گڈون کوي د منګور د پولیسو مشر بچا حضرت ویلی چې د پرونی پیخي اف آی آر درج کړي او د پین وخت کې ډاډ ورکړي چې په مقدمه کې به انصاف کیږي. نن چې د اکتوبر 11 د بلوچستان په د کوټه په شمول په ځینو نور برخو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد مظاهرې شوې دي. د کوټه پرس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال چې د مزدورانو د اتحادیې کړې وه، د دې سازمان د دې ټولنې یو مشر خان زمان مشاللو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران په مشکل کې دي او حتی چې د خوړو لپاره هم پیسې نه لري. په احتجاج کې شامل د استادانو د اتحادیې یو مشر سید مجیب الله بیا مشاللو ته ویلي چې حکومت د ګرانۍ باوجود د ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کوي. د بلوچستان حکومت د نننیو مظاهرو د ګډونوالو د غوښتنو په جواب کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار څو ورځې مخکې ویلو چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښکېدو دی او د هیله خولې وچې له دې سره به ګرانی هم یو څه کابو شي. اوس به درته د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تستا په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور د توړانې کو له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باور چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړی دی. بدرګه مو کړی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړل او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثار چارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګی ترسیږي څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یار چې د تیرو یولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي ادبي علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرختي و د یو شوق د مخې نه شروع شو خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ دویم چاپ شو بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله په دې کې مې کار شروع کړ تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي اغیز به یې کمرنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنگ لرو ځینې مسائل لرو د دینه موږ باید خلک خبر کو. مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غني یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلومه کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغملی شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعالې دي؟
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف درته دا ویلو چې د ورګزي ادبي قافله زموږ لکه خپله ټولنه دی. په دې کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب والا ټولنه دی هغه هم یعنی مو چلو کنه سعودي کون کی نو هغه لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت دی تجنور اجاز صاحب دی شکیر اورکزی دی شفیع الله شفیع دی چې ډېر مشران شاعران دي سره مو سره ټول څه سره د کوهاټ مشران شاعران دي که هغه د لچي ول دي که د کوهاټ ول دي ټول مو په یو ځای باندې سره کینو په څو اور ټولنې مسره یو دي. خو لکه د مو د ورګزو نه کوم خلک متاثرین چې وو زه خپله ورګزو قبیلې سره تعلق لرم بیا ما او شاکر دی کې ورته یوه ټولنه جوړه کړه ورګزي ادبي قافله سره د اخواره واره ورګزي شاعرانو ته په یو ځای باندې راغونډ کړو دا صرف ورګزو لپاره موږ جوړه کړې ده.
صحیح صادق سرګردان صاحب تاسو خو په سنجیده موضوعات هم لیکل کوئ خو په مزاحي انداز کې هم په ټولنې باندې تنقید کوئ، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوئ، ستاسو دا هڅه څومره کامیابه ده؟
نو لکه ډېرو ملګرو نه موږ پوښتنه وکړو کنه د طنز څه دی دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ور باندې پویږي نه وزنه او ته خدای پاک دا څنګه کړی زمو لا شعوري کې رزنه دا څه خبره وګوزي څنګه کې تند دی او خلک ور زنه ډیر ور زنه مطلبونه وګاسي او ما خو تا ته پهلو ویلو چې زه نه لوسته هغه خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړې نو دا غوا سره تر باندې لږ ډېر وي نو دی وژنا هغه طنز او مزاح دا درتی ذهن ته رسی کې نزی په خپل نه کوم
طنز او مزاح کول ډېر لوی د زمري زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یاره د ما طنز بداسې وی کنه چې هغه باندې به څه چا کې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته نو خپکیدن خو به غټه خبره دی
تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لاره نه غوره کوله په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه
زه سنجیده شعري د ما بې اندازې کېدی شي څه یو برابر وي سنجیده او مزاحیه او زه ما په خپل تابې سره د طنز او مزاح لاره نه دی خپله کړې قدرتي د سره خبره نو غزل به مو شروع کړې وي دوه شعرونه به په هغه کې لیکلي وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلي وي او نور برزنه بیا مزاح ته واوړي
څومره کتابونه مو چاپ شوي
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپ دی او نور مواد رسره شته دي خو ما دا یا ورته زه نه جوړم یا د غربت نه اوس خو الحمدلله دوره لږه ډېره گزاره چې کېږي خو ملګري مو ته یې کتاب به درته چاپ کړو په زه ورته اوس کې برابر نه یم او کنې کتاب بل کتاب نه څه کېدی شي څه دوه کتابونه چاپ شي خو
تاسو وایئ چې یو کتاب مو چاپ شوی نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو هغه ټال په نامې باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا به سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به داسې دته واورم چې نه به سنجیده وي نه به مزاحیه وي
صحیح نو وابه ورو چې دا به څنګه کلام وي چې نه سنجیده ده نه مزاحیه ده
همو تیراول هغه د جوار وړو و د غنم وړو څه سره ګډوډ کو غنه هغه ته مو ګډوډای بیا غنه
صحیح نو ګډوډه کلام باور
دا یو غزل دی چې زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاویل چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتاویل چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتاویل نن در تیار کی سا کوما
ریبا راتاویل
ریبا راتاویل نن در تیار کی سا کوما چې څنګه یې کیسه را تا کولا
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو
هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو ډیر
هغه را تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو په دې دوران کې ما باندې څو زله زلزلہ شو او صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړله زلزلہ شو
واه جیوا ټوډۍ می چې
په دوا خوړله
په دوا په دوا خوړله زلزلہ شو
زلزلہ شو
واه جیوا
کتاب دې څه چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
چې کوم سړی ګوري بازار کې بوي
خپل پردی ګوري بازار کې بوي
ډیر
اوس پسې دشت غرنه ملټوا اوس پسې دشت غرنه ملټوا چې لیوانه ګوري بازار کې
بوي چې لیوانه ګوري بازار کې بوي ډیر ښه صادق سرګردان صاحب ډیر داو صادق سرگردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل. د دې ترڅنګ زموږ هڅه دا هم وي چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. مالا نوموړي سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. دلته یې تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوي.
د دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا د بي ټولنې غړی یم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو. نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي.
قربان نجیب جانه، زه که درته ووایم په سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته. رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده. نو زه هم رښتیا د لیونی په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم، د هغو لیکنې وګورم، ویل ولم کنه، نو د دوی سره ناسته ولاړه وکم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري، ادبي ناستې کوي، پروګرامونه.
نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو، لیکوالان هم نه وو، ادبي ټولنه هم نه وه، نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو؟ څنګه لیواله شوی ورته؟
نجیب جانه، ځکه رښتیا درته ووایم، زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوخ کې روانې دي. زه د موره یو یم، یاتیم پیدا یم، پلار مې وفات شو، هغې نه وروسته دا خوارۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شومه، بس احساساتي ومه، د موسیقۍ سره مې شوق وو، پوهېدم به نه شات ځان ته به کېناستم، لیکنه به مې وکړم، داسې مې بس عادت شو. خو د 2019 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسېده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو؟ شاعري تاسو ته څنګه در ورسېده؟ یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم، د ریډیو به مې ډېره اورېدله، او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وي هغه وخت کې، بیا هغه نه وروسته دا موبایلونه شول، بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم، که نه شاعري واورم، او د کیسټو په وخت به مې کیسه ټی ډېرې کګولې. او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې، دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې، شوق مې ډېر و. کنه
صحیح، اواز دې ښایسته دی، یعنی زمزمې کولې شي.
اواز مو څه ښایسته دی نجیب جانه، خو سکول و کنه، خوند به یې راکوه، استادانو به را باندې کولې، کله به یې خبرونه را باندې کول، کله به یې دا نظمونه په مونږ ویل، نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکې وې شاعري به دې خوښېدله، د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې او ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هارون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو، کنه دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
صحیح. خانو د کلي نه چې راغلې سپینوام نه رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې، نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات؟
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو، ډېر په قدر او عزت، ډېر په داد سره، ډېر یې نازولی یم، ډېر نازولي استادان شاعران په کې.
څوک د ځنو نمونه یې واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان یې تشویق کړی، نو چې په کاره چې یادونه مو شي؟
مجمر وزیر ته وګوره، او دلګیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډېر استادان په کې دي، او
ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دی په زمونږ د اسپینوام د تنخیلو سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
نو داسې کو تاسو نه سه اورو غنی صاحب، نو تاسو نه به سه اورو چې اورېدونکو ته پته ولګي چې غنی واثق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وایي په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم، نړېدلی کابل جان کا پېښور پوښتنه وکړم. میران شاه او ننګرهار مې په بروتو کې سوځېږي، ژبل ژبل کندهار که د خیبر پوښتنه وکړم. ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم، خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پوښتنه وکړم. بدخشان لالونه وړي او په مرمیو کورم، ولی ښکلی سواد په وینو سور د کوم پر هر پوښتنه وکړم. د ژب د رزنده په ړنګو جوماتونو پسې لاړ شم، کمردان د جینکو د وران ګودر پوښتنه وکړم. اورګزي ممن تبا شول او په دیر کې دماکې دي، کڼکه پر وطنه ستا د کوم کانډر پوښتنه وکړم. او یوه ورځې به حساب د هر ظلم رکوې توره غلیمه، واسق بدر نه لر هم د بر پوښتنه وکړم.
واسق صاحب خپلی شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړی. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي. نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کومو ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ؟ د کومو ادبي جرګو سره وابسته یې؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمونه لرې یم که نه، او کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده. نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي. دوه کاله
دا خو ډېر وخت وشو په کار. تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي. دا ځایونه رانه لرې دي. زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم، ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه.
او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار، انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړوکی هم کېدای شي او غټ هم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به ده؟ څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلي چانه کنه؟
او بالکل نجیب جانا، ډیر کوشش کوم. په د میډیا کې را سره دي ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغې ته یې رسوم، اصلاح بیخي کوم. اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم، ځان شاعر لا نه شم بللی نجیب جانا.
تاسو ښکلې شاعري کوئ. او یو بل غزل هم راته وروئ، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوراوه د وطن باره کې، او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جانا، دا مې زر اخیستي دي، هغه مخکینی دي، خو ستا دغه مخامخ یو دی. وایي: ما ته هجران غمجنې شپې تصویر دې راوړي، ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دې راوړي. په خیالونو کې نور ښایسته یې کړمه، د اوړي ټکندې غرمې تصویر دې راوړي. سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتښتي له سترګو، د ننه زړه ته سرې لمبې تصویر دې راوړي. پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنګ کړي، څومره خاموشه هنګامې تصویر دې راوړي. هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي، او کله چې ما پسې چړې تصویر دې راوړي.
او پنور خیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم به اندازې تصویر دې راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یار د غم ډکه مصری تصویر دې راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت راکوئ یو بل شیر به واورو تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخي
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته به وکړي کنه نن
ترنم هم داسې ده چې آواز مې غټ دی نجیب جانه که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو می ساکی بل می پیالی پکار دی مات خمار یو چوشی بی پکار دی فریادونا پکی مکا و مدربا مات دی چوخ کلی نغمه پکار دی اوسی اغیار کرل رواجونا بدل
اوسی اغیار کرل رواجونا بدل
اوسی اغیار کرل رواجونا بدل بس دی وطا لده کچی پکار دی خا اوس یا غیار کړل رواجونه بدل بس ته وتل دی کوڅه په کار دی مین دی وګړه شپې ویخ تیروي د خوب ګلې ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسک جان څه کوم ماته یې څوک کلی مصری په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مینه بنګ او نه نشې په کار دی خکولی خکولی پا واسک پس بیا راغلل نن یه رنگین زمزمه پا کار دی
دیر زیادت من نستاس خبری خوگی دی خوزم اون در پروگرام وقتا محدود وی تاس را بیام کل خبری کو او پا دیهیلا چستاس کتابم زر چاپ شی او تاسو لانو را دیر خوگه شایری او که کپ آخیره کیس پیغام لره خپلو مینوالو تا
قربان نجیب جان بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پختون ولستا پختون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پرم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپل استادانو ښه احترام وکي او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي تر څو د روانو نخوالو جنگونو د دغو نه راوځو بس همدا پیغام مې دی ټول پختون افغان ولست
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي خېچاره